امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر غنی وای چې د زورواکانو خلاف به قانوني چلند کوي. د کابل بانک د بحران د قضیه د استیناف محکمه نن بیا غونډه کوي او په عمان کې د ایران د اتمی پروګرام پر سر په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې. په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی شئ. خو تر هر څه دمخه بشپړ خبرونه زه اشق الله رحیم زوی او روخان نورزی وایو.
ولسمشر غنی وایي چې د هغو زورواکانو سره به قانوني چلند وکړي چې د ملي پروژو د تطبیق په لاره کې خنډونه جوړوي. په یوې خبر پاڼې کې چې لار نه خبره شوې ده ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات، غور، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو د استازو سره په غونډه کې دا خبره کړې ده. د دغه ولایتونو استازو د خپلو ولایتونو د ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل او ولسمشر غنی ورسره په افغانستان کې د متوازن انکشاف ژمنه وکړه. په خپلو خبرو کې ولسمشر ویلي دي چې هغه کسان چې د قانون د تطبیق په مقابل کې درېږي جدي قانوني برخورد به ورسره وسي. بل پلو ته ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د افغانستان د حکومتي ادارو د کارونو د ښه کولو سربیره به د نړیوال مرستو څخه د مؤثر استفادې لپاره د حساب کتاب میکانیزم هم جوړ کړي. د ارګ نه پوي خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې ولسمشر د خبري د نړیوال بانک د رئیس باب ساوم سره پرون په ملاقات کې کړی دی. د نړیوال بانک رئیس اجمنه کړی ده چې نړیوال بانک په د افغانستان سره خپل همکاروي ته ادامه ورکړي.
د لوګر د محلي پولیسو د یو قومندان په شمول اته تنه وژل شوی دي. په پل عالم کې پرون ځانمرګ برید شوی و چې په نتیجه کې د پولیسو د محلي قومندان په شمول اته تنه وژل شوی و. د لوګر د امنی قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اساقزی امریکا غږ ته وویل چې پرون سهار 10 بجې یو کس چې د محلي پولیسو یونیفورم یې اغوستی و د امنی قومندانۍ د نظام قراول سره یې ځانمرګې برید وکړ چې د محلي پولیسو قومندان سبزلی ستانکزی د هغه 15 ساتونکي او 2 نور کسان چې ګمان کېږي ملکیان ول ووژل شول او 4 محلي پولیس ټپیان شول. ښاغلی اساقزی وویل چې د برید کوونکي هویت نه دی معلوم او دوی د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دا برید هغوی کړی دی. بل پلو په ننګرهار کې هم ځانمرګې برید شوی و. 2 پولیس پکې وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان احمد جا عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې پیښه پرون سهار 2 بجې د ننګرهار ګمرک ته نږدې د پولیسو د اکاډمۍ پر موټر شوې ده. عبدالزی زیاته کړه چې په ټپیانو کې د یوه روغتیایي حالت ښه نه دی. د کابل په 15 ناحیې کې هم پرون سهار 14 شوې چې 3 ملکیان پکې ټپیان شوي وه.
د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف محکمه به نن غونډه وکړي. د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف د قضایي هیئت رئیس میراج الدین حامدي پرون د کابل بانک د قضیې د 2 اصلي تورونو کسانو شیرخان فرنود او خلیل فیروزی دفاعي واورېدلې چې وروسته قاضي میراج الدین په قضیې کې د ځینو حقوقي نیمګړتیاو یادونه وکړه او پریکړه وکړه چې موظف څارنوال به نن د سه‌شنبې په ورځ د محکمې بل غونډې ته نور وضاحت ورکړي. قاضي میراج الدین وویل
دلیل به تاوی خفتی دادشم ده دلیل بود.
قاضی میراج الدین ویل ده قاضی ده زن دلیل دوو یو دا چی ده سرنوال لخوا ده غوختل شو پیسو پا برخه که ناسرگنتی موجوده و من غوالو چی سرنوال سیب تکیک زواب براندی کی او بلا مثلا ده وقت کمه و بندیان قضایی گونده تا نا وقت راولل شل یوازی دووی لخپل زنونو دفاع اکلا.
کابل بانک په 2010 کال کې هغه مهال دیوالی سو چې تر 900 میلیونو ډالرو پورې د بانک پیسې ورکې سوې. ولسمشر غنی د خپل کار په لومړی ورځ شپو کې د کابل بانک د قضیه د بیرته پرانستلو امر وکړ.
د عراق د الانبار ایالت 50 امریکایي عسکر استول شوي دي. د لومړی ځل د چې امریکایي عسکر د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د جګړې لپاره استول کیږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې امریکایي عسکر به د الانبار د الاسد د هوایي اډې د امکاناتو جاج واخلي چې آیا د غړبه د امریکایي عسکرو لخوا د مشورې امرستې د ماموریت لپاره استعمال شي او کنه. د الاسد د هوایی اډې څخه وس عراقي قواو او قومي ملیشو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره کار اخیستل کیږي. عراقي ځواکونه او قومي ملیشې د حدیثې د بند څخه دفاع کوي. دغه بند د عراق د مهمو زیربناو څخه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې په عراق کې به د امریکایي عسکرو شمیر دوه چنده کړي. هغه د عراق تالنبار ایالت ته د 1500 امریکایي عسکرو د استولو سره موافقه کړې ده. دغه عسکر به د عراقي ځواکونو او قومي ملیشو د روزنې او مشورې دنده په غاړه ولري. د عراق د لنبار په ایالت کې د اسلامي دولت ډلې عراقي ځواکونو ته په څو جګړو کې ماته ورکړې چې اندېښنه یې پیدا کړې داسې نشي چې د اسلامي دولت ډله دغه ایالت ټولې سیمې ونیسي. د عراق د لنبار ولایت چې شرق ته یې بغداد پروت دی د سوریې، اردن او سعودي عربستان سره سرحد لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دوهمه ورځ هم کوم پرمختګ نه دی سوی. په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په سر یو موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران، امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د دوو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې وې، خو دا خبرې اترې د کومې نتیجې نه بغیر پای ته رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشري کاترین آشتون هڅه کوله چې د دوشنبې په ورځ یو موافقې ته سره ورسیږي. د ایران د اټومي پروګرام په سر موافقې ته د رسیدو لپاره د نومبر د میاشتې د 24 نیټې مهلت ټاکل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې د دواړو اړخونو ترمنځ اوس هم ډېر اختلافات شته.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د غزې په جګړې کې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکیانو لپاره په جوړ شوو سربناو باندې د بریدونو په اړه تحقیقاتو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. دغه هیئت به په دې اړه هم تحقیقات وکړي چې آیا حماس خو به د ملګرو ملتونو لخوا په ټاکل شوو سیمو کې وسلې نه وي ساتلې. د ملګرو ملتونو یو ویان فرحان حق وویل چې دغه هیئت 15 غړي لري او مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په خوانی پوځي مشاور کوي. حق زیاته کړه چې تحقیقات به یوازې د هغو پیښو په اړه وشي چې د جولای د 8 نیټې څخه د اګست تر 4 نیټې پورې شوې دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلو او حماس ترمنځ د 250 ورځو لپاره جګړه وشوه. په جګړې کې 2000 فلسطینیان چې زیاتره یې ملکیان ول ووژل شول. دغه سازمان وایي چې په وژل شوو کې 1500 ماشومان وه. په غزې کې په کورونو باندې د بمباریو سربیره د 200 په ډیرو ښوونځیو باندې هم بریدونه شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس د ډلې وسلوالو په ښوونځیو کې خپلې وسلې ساتلې. د جګړې په جریان کې د حماس په اسرائیلو د اسرائیلو باندې راکټونه ویشتلې دي چې 2 اسرائیلیان پکې وژل شوي وو.
پرون په غربي ترانګ کې یو فلسطینی د بسونو په یو تمځای کې یو اسرائیلي ښځه په چړې ووژله او دوه نور اسرائیلیان زخمیان کړل، چې وروسته بیا پولیسو په دغه فلسطینی باندې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. په یوې بلې پیښې کې بیا پرون سهار په تل ابیب کې د اورګاډي د تمځای نه د باندې یو تنکی فلسطینی او اسرائیلي ځوان عسکر په چړه وواهه او زخمی کړ. اسرائیلي چارواکو دغه فلسطینی نیولی دی. د فلسطینیانو دغه ډول بریدونه چې پکښې د چړو نه کار اخیستل کیږي د اسرائیلو سر اعظم بنجامین نتنیاهو په غوسه کړی دی. هغه ویلی دی چې که اسرائیلي عربان د اسرائیلیانو خلاف د تشدد نه کار اخلي نو باید چې غربي ترانګي او یا هم غزې ته چې د فلسطینیانو لخوا اداره کیږي ولاړ سي او هلته ژوند وکړي.
او وروستی خبر ده چې په نایجیریا کې په یو ځانمرګ برید کې 340 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې زیاتره یې زده کوونکي دي. برید پرون د نایجیریا په شمال کې د اوبی د ایالت د یوې لیسې مخې ته وشو. برید هغه مهال وشو چې زده کوونکي د ښوونځي مخې ته راټول شوي وه. د روغتیا کارکوونکي وایي چې په برید کې 90 کسان ټپیان شوي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت ښه نه دی. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکو د ښوونځي د هلکانو جامې اغوستې وې. د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی، خو د دغه سې پیښو په اړه شک کېږي چې د باکو حرام ډلې به کړې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنودونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم اوریدل، د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وای د هغه ولایت د محلي پولیسو یو قمندان سمنوال سبزلی ستانکزای باندې قاتلانه حمله کې یو ګڼ کسان وژل شوی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د لوګر امنی قومندان مل پاسوال عبدالحکیم ساغزی ویلی دغه پولیس پر ځان پورې تړلی بمونه د لوګر د امنی قومندانۍ په دننه کې هغه مهال وچول چې یاد شوي قومندان ته یې ځان ور نږدې کړ. د لوګر ولی نیاز محمد امیری امریکا غږ ته وویل چې د دې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي، چې د لوګر د محلي پولیسو عمومي قومندان، دوه نور پولیس افسران، څلور د هغوی ساتونکي او درې ملکي وګړي پکې شامل دي. ښاغلی امیری دغه راز وویل چې په یاده پیښه کې 15 نور محلي پولیس ټپیان شوي وی هم دی، چې دا محل په روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
امنیه قومندانۍ د انګړ په منځ کې کله چې د محلي پولیسو عمومي قومندان د خپل دفتر په استقامت باندې روان و، د خپل دفتر مخې ته ولاړ و، په دې حالت کې چاودنه رامنځته شوې چې د چاودنې په نتیجه کې د دفتر د تعمیر مخې ته د هغو کسان دوی شمول دي قومندان او یو نفر ملکی کس شهر
ورسید. ولی نیاز محمد امیری هم درنګ وویل چې که څه هم په پاره توګه د بریدګر هویت نه دی څرګند شوی، خو زیاتوي چې بریدګر له قومندان سبزلی سره په موټر کې یو ځای قومندانۍ ته راغلی و.
تر اوسه پورې لا د محلي پولیس مکمل هویت نه دی ثابت شوی، د دې لپاره چې دا یو د ټولو پولیسو موجودي و چې دا کوم خلک و او دا کس نشي ویل کېږي چې نه وایي غوښتو چې په محلي پولیسو کې ځان ثبت کړي، او د هغه شناخت او معرفت ممکن مستقیما له ده سره و چې څوک و، د چا زوی و، د کوم یو. خو دومره به درته ووایمه چې د قومنداني داخل ته چې راوړل شوی، په خپله د شهید قومندان سرزلي په موټر کې راغلی، هغه دغلته راوړل شوی ده چې چا په واسطه ورته معرفي شوی، څه رقم شوی او ټینګ و، دا به بعدې څېړنې معلومه کړي.
ځینې عیني شاهدانو ویلي بریدکوونکي چې د محلي پولیسو لباس یې اغوستی و، په داسې حال کې قومندان سبزلی سانیکزي ته غېږ ورکړ او پر ځان پورې تړلې بمونه یې وچول چې د لوګر د امنی قومندانۍ په انګړ کې له خپلو پولیسو سره په خبرو بوخت و. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. د دې ډلې یو تن ویان ذبیح الله مجاهد د ایمیل له لارې خبریالانو ته ویلي چې په برید کې د قومندان سبزلی په ګډون 12 پولیسان وژل شوي دي. د لوګر په نننۍ ځان وژونکې حمله کې د محلي پولیسو دغه وژل شوی قومندان سمنمل سبزلی ستانکزی څلور کاله مخکې د دې ولایت د محلي پولیسو د قومندان په توګه پر دندې ګمارل شوی و. ویل کېږي پر هغه په تیرو څلورو کلونو کې څلور ځله ځانمرګي بریدونه شوي و، چیرې ده یو شمیر ساتونکي پکې مړه او ټپیان شوي و. خدای په خپله له څلور واړه ځانمرګو حملو روغ وتلی و. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت په امنی قومندانۍ کې دننه هم ځانمرګي برید د پولیسو د یوه جګپړي مامور د وژل کېدو تر څنګ یو شمیر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اړولې وه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په بدخشان او قندوز کې د عملیاتو په نتیجه کې 18 تنه مخالفین وژل شوي دي. د رپورټ تفصیل ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راغلی.
د قندوز پولیس وایي چې تیره شپه د ملي اردو او پولیسو لخوا د قندوز په دوو بیلابیلو سیمو ګلتیپا او ارچی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د قندوز د امنی قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي چې د قندوز د ښار اړوند د سیمه ګلتیپا او د ارچی ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې 14 تنه مخالفین د پولیسو او ملي اردو په عملیاتو کې وژل شوي او 8 تنه نورې ټپین شوي دي. د ملي اردو د کمانډو او پولیسو لخوا په هوایی برید کې چې په ګلتیپا کې ترسره شو 10 تنه مخالفین وژل شوي دي، او د ارچی ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې 3 تنه طالبان په عملیاتو کې لمنځه تللي. که څه هم ملي اردو او پولیسو په اوړي کې په مختلفو ولسوالیو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات وکړل، خو له عملیاتو وروسته بیرته سیمه کې مخالفین ځای پر ځای شوي دي. د قندوز اوسیدونکي د سیمې د امنیت په اړه اوس هم اندېښنه لري او وایي چې که څه هم پولیسو عملیات کړي، خو مخالفین لا هم په سیمه کې فعال دي او له خلکو شورونه ټولوي.
امنیت فقط تسلور درازو پوره ده، لغنه اخواته په کلو کې نه امنیت شته او نه د سیو سوخته ده. د امنیت لپاره دی اله زلی وکي هر کلی کې په ځای ځان حکومتونه سي چې کړي کار بکه ځان حکومت لري، که طالب ځان حکومت لري، که کند نور خلک د زورګیران تي ځان حکومت. د امنیت څه لپاره وي
بعض ساحو کې طالبان دي یا د حکومت مخالفین دي یا اربکیان مونږو تاسو یا د محلي پولیس دي، بعض جنجالونه دي چې خپل دوی هم را پیدا کړي، یعنی په منطقه کې د خلکو نه او شرټولې یا زکات طالبان طالبان او د حکومت مخالف ډلې چې دی هغه نه خطبان بعض مشکلات شته چې خلک شکایت کوي. خو په عموم ډول کې وګورو امنیت دومره چندان ښه نه دی، یعنی که دغه ښار یا مرکز کې مونږ او تاسو وګورو چې بعضې صحیح دي چند دولتي چارواکي خلاصه کوي چې هغه خلک چې یو څه اقتصاد یو څه ناڅه ښه دی هماغوی هم داسې په ډاډه زړه یو چېرته نشي تللی، یو ویر او یو ډارې په زړه کې وي.
په قندوز کې امنیت ډېر مخ په خرابېدو دی، سره د دې نه چې نن دې وختونو کې باید امنیت ښه شوی وای، ځکه هوا مخ په سړېدو ده، پټنځایي نه مخ په ختمېدو دي، هغه د چا خبره وشرو زکات هم مخ په خلاصېدو دی، باید امنیت مخ په ښه کېدو وي، برخلاف مخ په خرابېدو دی.
له بلې خوا د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی وایي چې د مولا بسم الله په نامه د طالبانو یو تن قومندان له پولیسو سره په جګړه کې وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او وسم پام وکړی د خبرونو لاندېسته. ولسمشر غنی وایي چې د هغو زورواکانو سره به قانوني چلند وکړي چې د ملي پروژو د تطبیق په لار کې خنډونه جوړوي. په پل عالم کې پرونی ځانمرګي برید کې د پولیسو د یو محلي قمندان په شمول 8 تنه وژل شوي دي. په ننګرهار کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف محکمه به نن غونډه وکړي. د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف د قضایي هیئت رئیس میراج الدین حامدي پرون د کابل بانک د قضیې د دوو اصلي تورونو کسانو شیرخان فرنود او خلیل فیروزی دفاعي واوریدلې چې وروسته قاضي په قضیې کې د ځینو حقوقي نیمګړتیاو یادونه وکړه او پریکړه وکړه چې موظف څاروال به نن د سه‌شنبې په ورځ د محکمې بلې غونډې ته نور وضاحت ورکړي. د عراق تالنبار ولایت 50 امریکایي عسکر سول سوي دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي عسکر د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د جګړې لپاره سول کیږي. په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دوهمه ورځ هم کوم پرمختګ نه دی سوی. په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په سر یو موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران، امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د دوه ورځو راهیسې خبرې اترې روانې وي، خو دغه خبرې اترې د کومې نتیجې نه بغیر پای ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د غزې په جګړې کې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکیانو لپاره په جوړ شوو سرپناه باندې د بریدونو په اړه د تحقیقات لپاره یو هیئت ټاکلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د ماسختن 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د استیناف محکمه بل ورځ ته هم وزنډیده. په دې قضیه کې تورونو کسانو تیر حکومت او نورې کړۍ د کابل بانک د سقوط عاملین بللی دي. خبریال اکرام شینواری رپورټ را لګلی.
نن غرمه د کابل بانک د تورانو د استیناف د محکمې علني غونډه د کابل بانک د قضیې د پخوانیو چارواکو او شریکبانو په ګډون جوړه شوه. خو د محکمې قضیې د یو لړ تخنیکي نیمګړتیاو له امله د محکمې غونډه د سه‌شنبې ورځ ته وزنډوله. د کابل بانک د بحران د قضیې د استیناف د قضایي هیئت رئیس میراج الدین حامدي د کابل بانک د قضیې دوه اصلي تورانو شیرخان پرنوت او خلیل پیروزی باندې د څارنوالانو لخوا د لګیدلو تورونو په باب د هغوی د دفاعیو د اورېدلو وروسته په دغه قضیه کې ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او پریکړه وکړه چې معذب څارنوالان دې په دې هکله د سه‌شنبې په ورځ نور وضاحت وړاندې کړي.
دلیل به تاوی خفتیدل شم د دلیل بود
قاضی میراج الدین ویل د قضیې د زنګ دلیل دوه وو. یو دا چې د څارنوال لخوا د غوښتل شوو پیسو په برخه کې ناڅرګندتیا موجوده وه. موږ غواړو چې څارنوال صاحب دقیق ځواب وړاندې کړي. او بله مسله د وخت کمی و. بندیان قضایي غونډې ته ناوخته راوړل شول. یوازې دوه یې له خپلو ځانونو دفاع وکړه. دغې قضایي غونډې ته د کابل بانک دوه اصلي تورانو چې لومړنۍ محکمې لخوا پرې بند ختلې په خپلو دیپایو کې د کابل بانک دیوالي کېدل د بهرانیانو یوه دسیسه وګڼله. ویل چې د بانک د دیوالي کېدو دوه ورځې وړاندې لا هم بانک په دې بڼه فعالیت کوه.
بانک نورمال پیش میره تا یک ورځ پیش بانک نورمال به چطور بودم.
پیروزی ویل بانک په ښه ډول کار کوه. د دیوالي کېدو یوه ورځ وړاندې هم په بانک کې هر څه نورمال وو. دا څنګه کېدی شي چې په دېشتم او دېشتم د اګست هر څه سم وسي او په یو دېشتم د اګست باندې بانک دیوالي شي او 500 میلیونه ډالر سره دی هم په بانک کې پراته وسی. هم پیروزی او هم شیرخان پرنوت د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست حضرت عمر زاخلوال او د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر پترت او د پخوانی حکومت ځلی نور چارواکي د بانک په دیوالی کېدلو کې ګرامو بلل ویل چې هغوی تر شپږ میلیون ډالرو پورې پیسې له بانک ایستلي دي. خو د کابل بانک د تسپی مدیر عبدالحمید محیبی د مالی په وزیر او نورو حکومتي چارواکو لګېدلي تونه ناسم وبلل ویل چې کومې پیسې چې تورلي یادونه کوي د کابل بانک د سیستم نه دي ایستل شوي.
پیشتر هم گفته شد که او چیزایی را که اونا ادعا میکنند
محیبی ویل لکه مخکې مې چې هم ویل کوم ادعاوې چې هغوی کوي په لیست کې شته خو د کابل بانک په سیستم کې نشته دی. د مالی وزارت هم په ډاکټر حضرت عمر زاخلوال لګېدلي تورونه بې اساسه بللي. دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلاني امریکا ته وویل چې دا کومې پیسې چې بیرته بانک ته راستنې شوي دا د مالی د وزیر د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي. د ډاکټر زاخلوال په څیر د افغانستان بانک پخواني رئیس عبدالقدیر پترت هم په هغه باندې د کابل بانک د تورنو لخوا لګېدلي تورونه بې اساسه بللي. پترت امریکا غږ آشنا راډیو سره په خپله په وروستۍ یوه مرکه کې په افغانستان کې په یوه عادلانه محکمه حاضرېدو لپاره چمتووالی هم ښودلی دی. افغان حکومت وایي چې کابل بانک هغه وخت په 2018 کال کې دیوالي شو چې دغه بانک نه د بانک شریک بانو تر 913 میلیون ډالرو پورې وایستل. د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي چې د دغه بانک په پوراوړو کې شیرخان پرنوت 202 میلیون ډالر او خلیل الله پیروزی 130 میلیون ډالر پوراوړي دي. دا مدیریت وایي چې تر اوسه دغه پیسو یوازې 102 میلیون ډالر بیرته بانک ته راوړل شوي دي.
شنوندگان محترم، من نجیب خلیل او زانا شواشنایم. آیا می فهمین که عواقب ازدواج دختران در خردسالی چی است؟
پا کم عمر که دنجونو دا ودولو دا پایلو پاکل از دسیشن بیش پا لعطو نه تر نه بجو پوری دا نجیبان او شبا پخ پراونه که زواب او مشوره مهی روی.
پاسخ به این سوال از دکتر فرید مهمند از برنامه نجیب نوشابه بشنوید.
دا استجوش میریدی 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0 9 31 36.
په قندهار کې میشت هندوان او سکان له نوي افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د مشکلاتو حل ته خاصه توجه وکړي. د قندهار نه د عزیز الله پوپل رپورټ اوري.
کندهار کې یو محل سلګونه هندو او سکھ کورنوي ژوند کاوه او د دې ولایت د تجارت لویه برخه هم په لاس کې وه. د ښار په جنوبي څنډه کې د هندو چوک اوس هم د دغو سلګونه کورنوي یاد تازه ساتلی. خو دمګړی په کندهار کې میشت د ټولو هندوانو او سکانو شمیر له 25 څخه تر 30 تنو پورې رسیږي چې د ډیرو کورنۍ له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. یوناني طب د وچی او تازه میوې تجارت د دوی ورځنۍ بوختیاوي دي. د کندهار ښار په کابل دروازه او شکاپر بازار کې په یوناني طب بوخت هندوان او سکان وایي چې د نوي افغان حکومت تر سره سو اقداماتو دوی هم هیله من کړي او تمه لري چې غصب شوی جایدادونه به بیرته په واکه ورکړي سي.
هغه سرایونه چې زموږ د پخوا و هغه هم کوم څه سوي دي. نور داسې مشکل نه لرو موږ، بس هغه مشکل دی. نور خو موږ په سیاست کار نه لرو.
مانو منور سنگ پخوا موږ سره واده سوی وو چې موږ تاسو دوکانونه درکو، مځکې درکو، خو خپل پر وعدو دوی نه وخت دي. نن زه ستا اوس شاروال صاحب جوړ کړی دی.
موږ دغه مشکلات لرو چې موږ خپل بچیان په هندوستان کې دي. موږ د دغه نوې دولت دغه خواهش کوو چې د افغانستان کې امنیت راولي، چې موږ خپل بچیان راولو او موږ سره کومک وکړي، کورونه ځایونه راکړي. دا نور کورونه چې دي دغه ټول یعنی د نور مسلمانانو په لاس کړي او دی یاره نیولې دي، یا مقصد دغه چې پکښې ناست د هندوانو کورونه یې نیولې دي. نو موږ به خپل کور کوچنیان د هندوستان سره راغلو، مسجد ماجر و هلته ناست یو، عرب دلته راستو، خپل خواري به کوو په خپل وطن کې.
دوی زیاتوي چې د ډیرو شو افغانانو په توګه له خپل هیواد سره مینه لري او نه غواړي چې له وړتیاو څخه نور ګټه واخلي. په وینای چې افغاني هندوان او سکان پیوړی ظرفیتونه لري او که په خپل هیواد کې شرایط ورته برابر سي، نو د هغوی لویه برخه چمتو دي چې له کډوالۍ څخه خپل هیواد راستانه سي. دوی د نمونې په ډول د کندهار اوسیدونکي ډاکټر شاملال بتجا یادوي چې په کاناډا کې د افغانستان د سفیر او خاص استازي په توګه پر یوې مهمې دندې بوختي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
فقید جمهور رئیس ابراهیم لینکن په ګیټسبرګ کې په خپل مشهور وینا کې چې د کورنی جنگ ان په وخت کې له خپلو هیوادوالو نه وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې ازادي د ځمکې په مخ نشي ورکېدلی. د هغه خبرې زموږ په وسله والو خدمتونو کې د میلیونو په شمول د کلونو په اوږدو کې ډیرو ته الهام ورکړه او وی هڅول چې نه یوازې د امریکا ازادۍ لپاره جنګېدلی دي بلکې د نورو د ازادۍ لپاره هم جنګېدلی دي. امریکا نن ان په دې ورځ هغه نارینه او ښځې پوځیان ویاړي چې په وسله والو خدمتونو کې برخه اخیستې ده او د دوی د وظیفو ارزښت او قرباني ستای چې دوی ورکړي دي. له اوږدې مودې نه او وروسته چې دوی عسکري یونیفارم پریښی دی دوی د هغه څه نمایندګي کوي چې د یو آزاد ملک د تابه سره ښایي. هر کال د نومبر یولسمه نیټه دلته په امریکا کې لمانځل کیږي رخصتي وي او له هغه اوربن نه سرچینه اخلي چې په 1918 کال کې لومړی نړیوال جنگ پای ته ورسوه. په آسیا، افریقا، د بحر کاهل په خرو ورو ټاپوګانو او د جنوبی امریکا په ساحلونو او همدغه راز د اروپا د جنگ په ډګرونو کې دا جګړه شوې وه. دا اوربند داسې لیده کېده چې ټول جنګونه یې پای ته ورسول مګر نور جنګونه هم وشلو. په 1945 کال کې فقید جمهور رئیس ایزنهاور دې رخصتۍ ته پراختیا ورکړه چې د ټولو هغو کسانو درناوی دې پکې وشي چې په عسکري یونیفارم کې په جنگ او سوله دواړو کې عسکري وظیفه سرته رسولې وي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلې زموږ حکومت تر دې ورځې پورې د داسې پروګرام سره دغه کوشش ته دوام ورکوي چې د هغو پوځیانو مرسته کوي چې عسکري وظیفه پرېږدي، د دوی لپاره کارونه پیدا کوي او د ملکي ژوند سره د بلدولو په وخت کې ورته اسانتیاوې برابروي. د امریکا د پخوانیو پوځیانو سره د خپل مقدس باور د درناوي کولو معنا دا ده چې خپله ټوله وسه کوو چې کله چې دوی وطن ته بیرته راستانه شي د کارونو په پیدا کولو کې ورسره مرسته کوو، ځکه نو دوی هیڅکله دا احساس ونه کړي چې دوی په امریکا کې د خوب لیدو لپاره جنګېدلی دي، نو دوی او د دوی کورنۍ ورته نه دي رسیدلي. که څه هم چې اصلي خبره دا ده چې د پخوانیو پوځیانو ورځ د جنگ په باره کې نه ده، دا د جنگ په کوم میدان کې د بری یا ماتې یادونه نه ده، دا د سیاسي ازمکني پرمختګ لمانځنه نه ده، بلکې دا داسې ورځ ده چې دې ته ورته رخصتۍ په کاناډا، برتانیا، جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې وي چې د پخوانیو پوځیانو د خدمتونو او قربانیو درناوی او احترام کوي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخند يرند ترنت تليفون کولیګم
شفیق الله احمد نگ بهار
علي محمد زابل خبري کوم
ثواني خبري کوم سګریل ول سوالين
شنو را دي وټول کارتون کو تر تاسو من مت زميني دغ سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شميره ده 001202 شپاک 1 9 3 1 3 شپاک. او درنودونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګې د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. د دری څنګې همکاران هم د اوس په سټډیو کې دي. نیم ساعت به دوی هم ستاسو په خدمت کې وي.